ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې زمونږ شابه په روانه غړې کې ستاسو قربایم سلامونه او نیکی پیرزونه می قبول کړي د 12 نه تر 1 بجې پورې د غړې کې تاسو لپاره کورنی او سیمایز ریپورتونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د بکخیل کمپ ته انتظامی او کډوالو ترمنس په ویجرګه کې د کډوالو غوښتنې منل شوې دي په سین صبح کې د ګرمې لوجې د مړو شو شمیرې نږدې 200 رسیدلې دي او ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه شاوخوا 1.5 لک خلک بیکاره شوي دي اوسته خبرونه تفصیل د افار بنو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتی سواکونو کډوالو ترمنځ تنختی ورستو په یوه جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي د جرګې یو مشر احمد سعید بیګه مشال ریډیو ته ویل تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکاخیل کیمپ انتظامی ترمنځ د دوه ورځو راهیسې روانه جرګه پایتا ورسیده چې پکې د کیمپ انتظامی دا ومنله چې په درې ورځو کې به د کډوالو لسلو یو غوښتنې پوره کوي احمد سعید زیاته کړه که غوښتنې یې پوره نشوي نو د کیمپ خالی کولو پریکړه به پر
چې د آی ڈی پیز کې مې د بجلی مسله د آؤٹ پاس مسله د بے مسله د چې کوم گاڑی دی د هغې د پاره کار پارکینګ د علاج معالجې آج کن که کوم اسپتالی نه دی د هغې فنکشن کولی ولا چې کوم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي او که چېرته دغه مسلې حل نه شوې بیا به د عید په لسمه ورځ باندې یورې بیا د کیمپ آی ڈی پیز وتمنځی جرګه مرکه کو
د اتوار پرس په بکخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی سرتیرو کډوالو ترمنځ سرخطه شوی وا چې پکې دوه کډوال وجل شوی وو د پاکستان وزیر اعظم په سین صبح کې د سختي ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو د مړ کېدو وروسته اړوند ادارو ته په بیړني توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی په سین صبح کې د ګرمۍ سختو څپو له وجې نږدې 200 کسان مړه شوي دي د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکو پرون ویلي دي چې وزیر اعظم لخوا ورته په فوري توګه د ګامونو پورته کولو ویل شوي دي د این ډی ایم ای د یو چارواکي په حواله ویل شوي دي چې په سین صبح کې به د ګرمۍ سختو څپو نه د متاثره شوو کسانو د علاج لپاره د درمل مرکزونه جوړوي ګرمۍ زیات کسان په کراچۍ ښار کې مړه کړي چېرته چې د تیرونۍ په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سینټي ګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې وه چارواکي وایي د پاکستان نیم پوځي ځواکونو تېر ورځ د کراچۍ په شاوخوا کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي د عملیات په منګوپیر سیمه او کاټور سره نږدې په لوی سړک شوي دي په دې عملیاتو کې چې ویل کېږي د وسلوالو په پټن ځایونه شوي پکې د رینجر ځواک درې سرتیري زخمیان شوي هم دي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال وسلوالو په امنیتي ځواکونو ډزې وکړې چې وروسته نښته پیل شوه د رپورټونو له مخې په دې دواړو سیمو کې د طالبانو مضبوط پټن ځایونه دي خو چارواکو لا تر اوسه نه دي ویلي چې په دې نښتو کې د وسلوالو کومه ډله ښکېله وه د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمه ایز حل غواړي سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی
I think Pakistan has taken very very decisive steps.
ز فکر کوم چې پاکستان د ترهګرۍ قابو کولو لپاره ډیر فیصله کون ګامونه پورته کړی دي چې په افغانستان یې هم اغیز کړی دی او که موږ په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب په نامه عملیات نه وکړي چې په کې زیاتره وسلوالې ډلې لمنځه وړل شوې دي نو د افغانستان د امنیت لپاره به نور ډېرې مسلې جوړ کړي وي
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د افغانانو کورنۍ مسأله ده او پاکستان یوازې د درمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د پیل لپاره زمینه برابرولی شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان په نامه د امنیتی سرتیری ستاینه وکړه او انعام یې ورته ورکړ چې پولیسي جرګې برید ناکامه کړې وو د ارګ څخه پرین مشال لیډیو ته پر علیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان زلورتیا وستایله او هغه ته یې د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړ د ګل پرس په کابل کې د ولسی جرګې په ودانې په برید کې وو واړه برید کوونکي وجل شي وو د دیرشو نه زیات ولسی کسان په دغه پیښه کې ژوبل شوي وو خبرونه د مشال ریډیو نوره لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی د وړیا زده کړو لپاره د ملاتړ خواست کړی دی. ملالی یوسفزی چې پلار ضیاءالدین ورسره هم موجود و، د امریکا په کیپیټل هیل کې یې له پارلیماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما ښځې د میشل اوباما د جینکو تعلیم د مهم په ذریعه دي د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړل شي. ملالی یوسفزی زیاته کړه اوس وخت راغلی دی چې د امریکا لخوا د فنډ زیاتولو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره د ملاتړ لپاره یوه زړوره او واضحه ژمنه وکړل شي چې دا شان تر 2030 کال پورې په ټوله نړۍ کې د 1200 کلونو پورې ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکړل شي. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لاکه خلک بېکوره شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویلي دي چې په دې کې د 26 لاکو نه زیات خلک د امبار، ناینوا او سلاودین صوبونه بېکوره شوي دي. دا درې واړه صوبې تر ټولو زیاتې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بریدونو او حکومتي پلوه ځواکونو د عملیاتو ښکار شوي دي. اور استی خبردار چې د روس، جرمنی او اوکراین او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ د یوې غونډې پر مهال هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکي هلې ځلې بیا پیل کړي. له غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پیرس کې وویل څلورو واړو هیوادونو موافقه وکړه چې په فروری میاشت کې شوې د اوکراین په اړه د امن معاهده به ماتېدو ته نه پرېږدي. د روس او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له هغو دوامداره سرغړونو هم شکایت وکړ چې د فرانس او جرمني په منځګړتوب ټینګ شوي اوربند څخه کیږي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار احمد الله درته د پیسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.2 روپۍ اخیستل کیږي او 102.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.80 روپۍ او 145.10 روپۍ. یو پاؤنډ 106.80 روپۍ او 106.40 روپۍ. یو ارب اماراتو درهم 80.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 80.40 روپۍ 80.80 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د کرنسیو بای او موسم حال واوري د په روانه غړې کې به د غریپورټونه واوري. د شمالي وزیرستان نه د بیکورشوي خلکو او د بکاخیل کډوالو کیم د امنیتی چارواکو ترمنځ جرګه کامیاب شوه چې پکې د کډوالو غوښتنې منل شوې دي. دغه جرګه کې شامل د اوتمانځي وزیر یو مشر وای
دی د میش سره دا ومنل چې گیټ پاس نه ونسه د بی مسله د بجلی مسله د منځای د جرګې چې کیم ډیماند وکي مې خبره وی ټوله وسره ومنل.
په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې د وجل شو کسانو شمیره جګه شوې ده. بلخوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له اړخه د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاجونو په دړکاني وکه کړي. په خبر کې د یاد ګوند یو مشر ناصر موسازی په دې حق له مشال لړیو تو ویل
د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی جوړیږي تر څو پورې چې عملی کارونه په ډیمونو شروع شي.
پاکستان ویلی د ترهګرۍ پر ضد د افغانستان سره همکاري دوام لري چې پاینده کې به لا نوره وده هم وکړي. او کارپوهان وایي د پاکستان د حکومت لخوا په نړیوالو مرستندویو ادارو د بندیزونو له وجې به قبایلي سیمې او د خیبر پښتونخوا شاته پاتې برخې د پرمختګ نه محرومې شي.
زمون په دې غریبه خطه کې کومه په دې کې چې د کم پرمختګ کمې حالې ځلې دي کوي ناغه به ودرېږي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي ورزو د دې غړی اولنی رپورت ته امنیتي ځواکونو بنو بک خیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه د بیکورشوی وتمنځي وزیرو د مشرانو سره په جرګه کې د کډوالو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې دغه کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې دننه د کډوالو مطالبه پوره کړي. د اتوار په ورځ بک خیل کډوالو کیمپ کې د امنیتي ځواکونو کډوالو ترمنځ خت شوې چې پکې دوه کډوال وجل شوي او نه نور جوړ شوي وو. د سیمینه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر په اړه نور حال راکوي.
تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکاخیل کیمپ امنیتي چارواکو ترمنځ دوه ورځونه روانه جرګه پای ته ورسېده چې د مشرانو په وینا امنیتي چارواکو دوی سره د کیمپ کډوالو لخوا ورکړل شوې غوښتنې ومنلې. دوی وویل کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې د کیمپ کډوالو لس غټې غوښتنې پوره کوي. امنیتي چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیرکل شاه مشال ریډیو ته وویل
مونځه د کوم د پوره ډېره لویه یوه د درد خبره وه. او د شمالي وزیرستان چې کیمت مونځه مشرون وي هغه روغلل او د آرمي سره او د پولیټیکلۍ سره تقریبا دوه ورځې جرګې وشوې. فیصله ده د مش سره دا ومنله چې ګیټ پاس نه اونسه د بې مسله د بجلۍ مسله د مونځه د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمې خبرې وې ټولې سره ومنلې و آینده د پوره وې یوه کمیټي جوړېږي چې کیم داسې مسایل رسي.
احمد سعید وایي دغه مطالبه به کیمپ انتظامیه په درې ورځو کې عملي کوي او د اختر په لسمه ورځ به جرګه بیا ګوري چې دغلته کډوال مطمئن دي او که نه.
اخر فیصله په دې باندې وشوه چې د آی ډی پیز کیمې د بجلۍ مسله د آؤټ پاس مسله د بې مسله د چې کیم ګاډي دي د هغې دپاره کار پارکینګ د علاج معالجې آج کن که کیم اسپتالي نه دي د هغې فنکشن کولې والا چې کیم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي او چې کیمه کمیټي د اتمزایه د جرګې او د کیمپ د آی ډی پیز په شمول د پولیټیکل انتظامیه په شمول جوړه شي هغه به په دغه درې ورځې دا ټولې مسلې سلو کوي. او که چېرته دغه مسلې لکه څرنګه د میش سره اعلان کړي حال نه شوې بیا به د عید په لسمه ورځ باندې یو ری بیا د کیمپ آی ډی پیز وتمنځي جرګه مرکه کو آینده له عمل به د پرابه تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خانوایی امنیتي چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او که پوره نشوې نو هم هغه خبره ده چې کم به خالی کوي.
د مشرونو په واسطه باندې د دوی ورځې نه جرګې لګیا وې د انتظامیه سره چونکه دا انتظامیه ټوله پیره پیره خبرې سره ومنلې کیمې خبرې شي داسې کمای زیتای روغللو همیش به انشلا د عید په لسمه ورځ باندې هغه خبره وي کیمپ همیش په هغه طریقه سره بیا خالی کوي. هغه خبره به همیش چونکه انتظامیه دغه کې چې د میش چکې مشرونو صاحبونه خبره ورسره کړې د هغه زر تر زره سر ته ورسوي.
جرګې مشرانو دا هم وویل چې بکاخیل کیمپ انخته کې ژوبل شو کسانو ته 50,000 کالدار امنیتي ځواکونو لخوا میلو شوې او نور هر ژوبل شوي کس ته به د سول انتظامیې نه 1,00,000 او هم ملیټري انتظامیې نه 1,00,000 کالدارې ورکولی شي. دوی وویل وژل شوو کسانو ته به د اتمانځای رواج لاندې معاوضه ورکولی شي چې دغه به د څو ورځو فاتح خوانې نه پس ټاکلی شي. یاد دیوی چې بکاخیل کیمپ ان خطې نه پس کډوال په دې خبره ټینګ ول چې نور په کیمپ کې نه پاتې کیږو. خو د جرګې مشرانو په وینا بکاخیل کیمپ انتظامیه اوس د کډوالو ټولو غوښتنو لا غاړه ایښې ده. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
که څه هم د شمالي وزیرستان نه د بېکوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو عمل روان دی خو دا کډوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ دغه عمل دې توند کړي. سیاسي ګوندونه هم د کډوالو د غوښتنو تایید کوي. په دې هکله پېښور کې د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسفزی د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړي او د رپورټ کې تفصیل راکوي.
د عوامي نیشنل پارټۍ غړي او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک د ملک او قام دپاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تک ته پوره پام وکړي.
تاسو وګورئ دا دویم ورځ چې په دې کیمپونو کې دی باندې راځي ګرمای ته قتل پکار چې پردو کورونو کې په دې ټینټونو کې په دې ګرم موسم کې په دې ګرمای کې نو صوبایي حکومت د دې تپوس کې نو مرکزی حکومت د دې تپوس کې دا ډېر لوی عالمیه ده. په دې خبره نه پوهېږو چې آیا دا پښتانه چې دي د پاکستان رهایشیان نه دي د پاکستان وطنیان نه دي. سل لوی مشکل دی خلکو ته چې پښتانه چې دي دا په مسلسله توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي اولس ته د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوې نه دي ورکړې شوي او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په بیرته تک کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړی چې راځو بایزت طریقے سره ځي، نو چې ټول وایي چې بایزت طریقے سره وځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف، نو بیا ولې دوی ته هغه فیسیلیټی نه ورکړی کېږي؟ ولې دوی دونه ځي؟ په دې خبره باندې حکومتي ایوانونو کې سوچ پکار دی. دوی ته پکار دی چې دا خلک بایزت طریقے خپل وطن ته لاړ شي، خپل کورونو ته لاړ شي. دې کې ګورم بوډاګان دي، ماشومان دي، خویندې میندې دي، ډېر سخت تکلیفات کې دي.
خود پاکستان مسلم لیگ نون رکن او شمالی وزیرستان د قامی اسمبلی غړی محمد نذیر وای چې حکومت د شمالی وزیرستان څخه بې کوره شوی خلک زر تر زر خپل کورونو ته بیرته لیږل غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي.
سلسله انشاءالله شریکی جی دی دا کوم له سلسله شریکی جی چې کوم مستا کنفرم هادي 30,900 فیمیلز دا دی میرا شادي ویژن دی دا هو کدا شي په دې کال کې نه وي په دغه کال کې لوند چې کوم دی میرا لی ویژن دی هغه انشاءالله کوشش دا کوي چې په دغه کول کو انشاءالله په دشتې مست کې دی میرا لی ویژنو خپل خپل علاقې ته درې می میز گورنر تا پر ډے 5,000 فیمیلز ویری دي چې په هر ورځ 15,000 خاندان واپس شي شي او انشاءالله د ریژن اورسو فیصله ته کیږي.
کایوخه شمالی وزیرستان ته د بې کوره شوي خلکو د بیرته تګ عمل روان دی، نو بلخوا بې کوره شوي خلکو په تیزی سره د بیرته تګ عمل پیلولو لپاره سو سو وارې احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپاګو بجو د مازیګر چې د مشال ریډیو خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو به تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ او یو شمیر نورو سیمو کې د تودوخې له وجې د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي. چارواکي وایي چې تر دې دمه د وژل شوو شمیره د 209 وخت ده. په عین حال کې اپوزیشن ګوندونو په دې هیواد کې د بجلی د لوډ شیډنګ له امله په مرکزي حکومت نیوکې کړي او په روانه اونۍ کې یې د پراخو احتجاجي مظاهرو شروع کولو اعلان کړی دی. په دې هکله تفصیل د ذبیح الله شفق رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې ترغی وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد، لاړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې پرس په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 280 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسیدونکي ول. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بې هوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی، خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایو له گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ته چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډ پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنې مرسته په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستي دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنې حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندوی مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولنا روغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي، نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي، ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نیم زر ناروغان درمل نکړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3,000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده، د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
بلخوا پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان سخت نیوکه کړي چې وای د احتجاج په توګه به د بجلی د محکمې دفترونه بندوي او د پیسکو مشر ته به اور اچوي. د دې بیان په غبرګون کې تیر ورځ په پیښور کې د یاد ګوند ویان ناصر موسازی یوې خبري غونډې ته ویل چې تشدد د تحریک انصاف په ایجنډا کې شامل دی. په دې حقله تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان په مرکز کې حکمران غوند پاکستان مسلم لیگ نون ډېری سختې نیوکې کړې دي، کوم کې چې نوموړي تیر ورځ ویلي وو چې کچېری د بجلی د نشوالي ستونزه په یوه هفته کې دننه حل نکړې شو نو په احتجاج به لاس پوری کوي او د پیسکو د مشر په شمول د بجلی تنصیباتو ته به اور اچوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د دغه بیان په غبرګون کې تیر ورځ د خبري غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی ویان ناصر موسازی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د تشدد سیاست ته وده ورکوي او هم په دې وجه په بلدیاتي ټاکنو کې تشدد رامنځته شوی و او د بجلی د کمی په ضد په احتجاجونو کې د بجلی تنصیباتو ته اورونه اچولې شوي و.
پی ټی آی والا چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې د یو شرپسنده د هله ګلا او د چغو سرو د ناربازه صرف او د دروغ وادو یو کلچر متعارف کو د تبدیلی یو شینه دے راغله. وزیر اعلی د صوبې چیف ایگزیکٹو دے اختیار مند دے، نو پکاره چې وزیر اعلی صاحب د احتجاج په ځای د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی نه جوړیږي، تر څو پر چې عملی کارونه په ډیمونو نه شروع شي. بلدیاتی حکومت کوم تاسو انتخاباتو کوم تاسو کته چې تشدد وو، د دې سیاست د دې ایجنډا تشدد دے.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د صوبایي اسمبلی د بجټ غونډې ته په خپله وینا کې تیر ورځ د پیسکو په ضد د احتجاج کولو دړکه سپه دا ډول ورکړی وه.
د پیسکو مشر له وارننګ ورکوم چې په یوه اونۍ کې دننه زموږ بجلی په کار را نه وستلې شوه نو بیا به موږ درځو او خبره به کوو. د روزانه پیداوار په بنیاد چې مال خپل برخه نه راکړې کیږي نو بیا زموږ حق جوړیږي چې د دوی دفترونه وتړو. او څنګه چې ما وویل چې د پیسکو مشر ته اور اچول په کار دي، ځکه چې د هغه له وجې موږ په اور کې سوځو.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د دینه وړاندې هم د بجلی د کمی په ستونزه په پیښور کې د وابډا هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره شوې وه. خو په مرکز کې حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی او د هغه د ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي سیاست د رویه سمه خبره نه ده او د دې احتجاجي سیاست لوري په اولس کې هم د تشدد رویه راپارېدلې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
پاکستان د غیر حکومتي ادارو یعنی انجیوګانو په اړه په یو نوې پالیسۍ کار کوي. د کورنیو چارو وزیر چودری نثار وایي د امنیت په برخه کې په حساسه سیمو کې د غیر حکومتي ادارو په کار بندیز لګول شوی دی. په دغو سیمو کې قبایلي علاقې او ګلګت بلتستان راځي. په فاټ آباد د ګام څخه اثرات وي. د عبدالحی کاکړ دی رپورټ کې تفصیل ورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان د سه شمې پرز د پارلمان د باندې خبريالانو سره په خبرو کې ول هغه غیر حکومتي ادارې چې د امنیت له پلو په حساسو سیمو یعنی په ګلګت بلدستان او قبالي سیمو کې کار کوي د هغو پر ضد به قانوني اقدام کیږي. که څه هم په قبالي سیمو کې دننه وار لمخه پر ملکي او غیر ملکي غیر حکومتي ادارو د کار بندیز دی، خو په خیبر پښتونخوا کې ځینې داسې ادارې شته چې د بې کوره کړسو کډوالو لپاره د تعلیم، روغتیا، پاک اوبو او د خیر شګړې په نورو برخو کې کار کوي. په پېښور کې د مدني ټولنې فعال عمران ټکر وایي له تازه حکومتي اقدام وروسته د غیر حکومتي ادارو د کار اندازه راکمه سوې ده. د زیاتوي که مکمل بندیز ولګېږي نو دا به د فاټا په تاوان وي.
ادارو کی کم خلق ملازمت کی کئیو سڑے بے روزگار شی نو داد سے شو چھ راغ ٹول خاندان وانے رزق بان چھ خبر خبر دا کی لگا دا ادارے کی دل ترازی نظامن پدے لگا غریب خطہ چھ کمرا پدے کی چھ کم پر مختگ کم حال زلی دی کی اپ مختلف سیکٹرز کے
په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهیم بیا وایي د غیر حکومتي ادارو په اړه د حکومتي چارواکو خبرو د دغو سازمانونو پر ضد په خلکو کې ستا منفي تاثر نور هم زیات کړی دی.
کم انتها پسندانه او سختګریز خلک ګول کیا هغه لمخه د ان جی اوس په ضد اوس یو رنګ یو خدا دې چې دا خبرې ته تقویت ورکول سولې. دویمه خبره دا ده چې داسې سیمې چې هلته د حکومتونو کارګزاري داسې ډېر متاثر کونه نه وي لکه تاسې قبایلي سیمې یاد کړئ یا خیبر پښتونخوا یاد کړئ یا به زه بلوچستان هم پکې ګډ کړم. په هغوی کې دا مدني ټولنې ډېر مؤثر کارونه کوي. نو اوس چې دا دوی کومې لارې ورته وتړلې د ریګولیشن په نامه باندې یا د نویو پالیسیانو په نامه باندې هغه و هغه ان جی اوز ته چې هغه اتنټیک دي او هغه سم کار کوي او هغو ته مشکلات زیات کړي مطلب هغه خلک چې له حکومتي خلکو سره سازباز کولی شي هغو ته به بیا هم لارې خلاصې وي.
پاکستان تیر اونۍ د ماشومانو د خیر شګړې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن اسلام آباد دفتر تړلی وو. حکومت دا دریس خپل کړی وو چې ځینې نړیوالې ادارې د قومي ګټو پر ضد کار کوي. چودري نثار علی خان وایي په پاکستان کې 40% ادارې درج سوې نه دي او دوی د دې لپاره اوس په یو پالیسی کار کوي. د مدني ټولنې فعال عمران ټکر د دې ګام ساینه کوي خو وایي باید په پالیسی کې ځینې اساسي خبرې په پام کې ونیول شي.
دا احتیاط هم پکار دی چې لکه دا اداره مطلب دا چې د ازید کم دی نه د دې فنډ سورس سره د دې په کم نوعیت کار کوي د دې کې چې کم سټاپ راځي نو هغه کې بار ملکی سو نه ملکی بسو نه دا غي سلیکشن کرایټیریا و سومري دا غي د بجټ حجم و سومري او آیا هغه فرض کا د تعلیم د پر راضی نو صرف د تعلیم حالې زلې به کوي کنه نو سب هم کوي او په تعلیم کې به هم هغه څه کوي لکه مطلب ده چې انفراسټرکچر ډیولپمنټ به کوي یا کنه اویرنس ریزنګ به کوي نو مطلب ده چې هغه سیزونه خودل پکار دی.
کله چې د سیف د چلډرن دفتر وتړل سو نو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او د امریکا خارجه وزارت دا اقدام وغندلې. خو چودري نثار علی خان د سې شنبه پر ورځ چې هیڅ یوه ادارې ته به اجازه ورنکړ سي چې د پاکستان د ګټو پر ضد کار وکړي.
نن په مومند جنسي کې د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فود پروګرام هغه خلکو ته خوراکي مواد ورکړه چې خپل لارې کوسي په خېکړې د اوبو لختي جوړ کړي او یا یې د یادې ادارې لخوا د آفتونو نه د بشکېدو تربیت اخیسته وو. په دې حق له سیمینه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی نور حال راکوي.
نن په محمد جنسای کې د خوراک نړیوال ادارې ورلد فود پروګرام لخوا د امریکایي امدادي ادارې یو ایس ایډ او د پاکستان د حکومت لخوا ورکړل شوی خوراکي شیان تقسیم کړی شو. دغه خوراکونه د خویزو او ځینې د ترغزو د قبیلو سره تړاو لرونکو ته ورکړل شو چې پکې د غنمو وړو د پخلی تیل او مالګه شامل و. د خوراک د نړیوالې ادارې مرستیال تنظیم حجره نن هغه تنانو ته د خوراکونه ورکړل چې په خپلو کلو کې سړکونه او د اوبو لارې جوړې کړې وې او یې دغه شان نور کارونه کړي وو.
زما نوم سردار علي دی. خوایزو خلوډه نو خپل کوڅو کې لاندې سړک په غاړه باندې او د خپل کوڅې چې کوم دي کوم کار کړی دی او ډېر ورځې کار وړي راکړه چې کار خپلو خرچه لاغوي راکړه.
د کار په بدل کې خوراک اخستونکي یو بل سپینګری وایي چې حکومت خود هغوی سره هیڅ رقم مرسته نه کوي خو هغوی د نړیوالو ادارو منندوی دي چې ورسره داسې رقم مرسته کوي.
رحمان الله نو خوشحالي به کار خپل وکړو دغه مواد دغه راکړو مطلب
دا کوم ځای نه راځي خبره چې دا د چاري
دا پته مونږ نه شته د ولټ پروګرام بنو
د دغه خوراکونو د تقسیم ځای چې چنده غلنه مقرره ورته یو شمیر خلک راغلی وو خو دا په ګڼ شمیر خلکو ته نه و معلومه چې ګنې دا خوراکونه څوک را لیږي. یو تن ارشد خان چې ویلي هغوی د یادې ادارې لخوا د آفتونو نه د بچ کېدو تربیت اخیستی نو همده ته معلومه وه چې دا خوراکونه څوک را لیږي.
د ورلد فود پروګرام د پاکستان او د امریکې حکومت مشترکه خپل اجرا پروګرام په ذریعه باندې مونږ ته راکوي. هغوی مونږ ډېره مننه کوو چې مونږ سره لکه یو قسم لا مرسته ورکړه او مونږ ته داسې مقرره کړله چې مونږ په خپل علاقه کې د خدمت کولو یو قسم لا ذریعہ را میسره کړ.
نو په دې خوراکونو کې د شاملو شیانو وزن څومره دی؟ د حجره تنظیم سوشل ارګنایزر نگار حسین وای
دا مونږ یو کس کو او په لکه یو ټوکن شو په یو ټوکن باندې 80 کی جی وړو ورکو 5 لیټر ټپک تیل ورکو او یو بوجۍ د مالګه ورکو دا یو کس ته ملایږي.
همنن د یاد ادارې لخوا د خوراکونو د تقسیم دغه سلسله په انبار بر محمود ایجنسی کې هم روانه ده چې غریب اولس خوشاله او ویلي چې د روژې د میاشتې راشن یا خوراک ورته ورکړی شو. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د رواني غړې نیمایي ته ورسېدو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د انیس اجبان نه د خبرونو لاندې زورو
د اف آر بنو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو کډوالو ترمنځ تنختی رستو په یوه جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې یو مشر احمد سعید بیگا مشال ریډیو ته ویل که غوښتنې پوره نه شوي نو د کیمپ خالي کولو پرېکړه به پر ځای وي. د اتوار پر ورځ په بکاخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتیرو او کډوالو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دوه کډوال وژل شوي وو. په سیند صوبه کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې د ګرمې سختو څپو له وجې د مړو شویو شمېره تر 270 زیاته شوې ده. بلخوا د پاکستان حکومت په دغه صوبه کې نن رخصت اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونو کې پاتې شي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجود کې مسأله سیمه ایز حل غواړي. سرتاج عزیز پرون مشال لیډیو ته ویل چې حکومت یې ترهګرۍ پر ضد خپل دری سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان په نامه د امنیتي سرتیر ستاینه وکړه. انعام یې ورته ورکړ چې په ولسي جرګې برید ناکامه کړی و. درک څخه پرون مشال لیډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې مشر اشرف غنی د عیسی خان زړورتیا وستایله او هغه ته یې د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړ. د لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملالای یوسفزی د وړیا ستکلو لپاره د ملاتړ خواست کړی دی. ملالای یوسفزی چې پلار ضیاءالدین ورسره هم موجود و د امریکا په کیپیټل هیل کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما ښځې د بیشل اوباما د جنکو تعلیم د مهم په ذریعه د ستکلو لپاره مالي مرستې زیاتې کړل شي. او د روس، جرمنی، اوکراین او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ د یوې غونډې پر مهال هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هلې سلې بیا پیل کړي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس درته د اسلام آباد نظم خبريال سراج ظهیر د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانی خپل ادریه د کراچی په صورتحال لیکلی او وای چې کراچی کې د سخت ګرمۍ او د بجلی د لوډ شیډنګ لوجی یو شمیر خلک مړه شوي دي. د ادری په وینا چې د دوران سیاست دنان په یو بل تورونه لګوي او یو بل ګرم بولی او تر اوسه د کراچی غونتی د اهم خار د مسلې حل راو نه باسلو کوم چې د فکر وړ خبره ده چې د سمندر په غاړه پروت په دې خار کې د بجلی او ګرمۍ للاسا پسوونو خلک د مرګ خولې ته ځي. ادری وړاندې لیکي کله چې دنیا دا ګوري چې یو ایټمی ملک په غټ خار کې د بجلی او ګرمۍ دا حال دی نو څومره به له تعجب سره مخ کیږي. اداریا اخیری کې لیکي باید چې سیاستوال په دې معامله باندې سیاست نه کوي او د کراچۍ د خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي ځکه چې کراچۍ د پاکستان تر ټولو غټ معاشي خار دی او د دې متاثر کېدل په معنی د ټول پاکستان متاثر کېدل دي. نو په کار دي چې حکومت او ټول سیاستوال د کراچۍ د مسلې د حل لپاره یو موټی شي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشر پاڼه خپل اداریه کې لیکي چې حکومت ویلي دي چې پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه د سکیورټي په وجه باندې په حساس علاقو کې لکار کولو منع کړي دي او په دې علاقو کې فاټا او گلګت بلتستان هم شامل دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې حکومت د دینی مدرسو پر رجسټریشن او په هغوی د څارنې په ضرورت زور ورکولو او غیر سرکاري ان جی اوز ته یې مکمل اجازت ورکړی و کوم چې اوس کابو کول دومره آسان کار نه دی ځکه چې زموږ مسلې او وسایل د یو خاص قسم دي چې لکه مونږ این جی اوز نشو تړلې. اداریا اخیر کې لیکي په کار د چې په داسې صورتحال کې غیر ملکی این جی اوز ته په بلواسطه توګه د کار کولو اجازت ورکړل شي او داسې طریقه خپل کړی شي چې دغه این جی اوز مقامی رجسٹر شو تنظیمونو ته د خیر خیګړې د کارونو لپاره فنډونه ورکوي. اداریا اخیر کې لیکي په کار د چې د لړکی حکومت یو کوټلې پالیسی جوړ کړي او هر کار په یو طریقه کوي نو ورسره چې کوم تنظیمونه د خیر خیګړې لپاره کار کوي د هغوی حوصله افزایي به هم وشي او ملک په د غلطو ان جی اوز نه هم خلاص شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي خیریه ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه محدود کړی شوي او د بندیز لاندې دي، خو حکومت د غربي هیوادونو د فشار له وجې د هیواد نه د یادې ادارې د ایستلو فیصله واپس اخیستې ده. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه واضح نه ده چې د پاکستان حکومت ولې سیو دی چلډرن نومې ادارې خلاف دومره سخت ګامونه پورته کړل. خو داسې ښکاري چې حکومت په دې لړ کې د استخباراتي ادارې ISI له اړخه د خاموش فشار سره مخ وو. ISI د تیرو څو کلونو راهیسې د هغه غربي خیریه ادارو په اړه معلومات جمع کوي کومې چې د دوی په نظر د خیر ښېګړې په جامه کې د دې هیواد جاسوسي کوي. ورځپاڼه لیکي سیو دی چلډرن د هغې راهیسې د یادې ادارې د ټینګې څارنې لاندې راغلې چې په 2011 کال کې ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن په لټون کې په مرسته تورن شو. خو یاده خیریه اداره چې په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي وایي د ډاکټر شکیل سره هیڅ ډول تعلق نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په نړیوالو خیریه ادارو د پاکستانی حکومت د بندیزونو تر ټولو زیات بد اثر به د قبایلي سیمو په بې وسه خلکو غورځېږي چې لا د وړاندې نه د بدامنۍ ځپلي او ورته اوس هم پوره نړیوالې مرستې نه رسېږي چې بیا به یې دغه کمې مرستې هم بندې شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د ایران لخوا د افغان طالبانو د مرستو او تربیت ریپورټونه نوې خبره نه ده، بلکې افغانستان کې ایساف سواکونو په 2001 او 2011 کال کې هم د افغان طالبانو لپاره د ایرانی وسلو مرستې په لار نیولې وې. او په دې اړه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په ډاګه ویلی وو چې په دومره لوی مقدار کې د ایران نه افغان طالبانو ته د وسلو استول د ایرانی چارواکو د سلانه بغیر ممکن نخکاری. مجله لیکي چې ایران په سیمه کې د امریکا خلاف توازن ساتل غواړي. دا راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون مخالفت یې هم په دې سوچ کړی دی او که څه هم ایران د طالبانو بیا واک ته د رسیدلو مخالف دی، خو په افغانستان او سیمه کې د امریکا د موجودګۍ خلاف غواړي چې د وسلوالو طالبانو ځینې مشرانو سره رابطې ولري. د دې پترس کې ایران غواړي چې په مستقبل کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومو ممکنه خبرو اترو کې یو څه کردار ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ډاکټر ملیحا لودی ویلي دي چې هیواد به د افغانستان د سولې په عمل کې مثبت کردار لوبوي. نوموړي نور اسویلی دي په دې حکله د زبیر شفق ریپورت اورو.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ډاکټر ملیحا لودی وایي د پاکستان او افغانستان سوله ثبات او برخلیک له یو بل سره تړلې دي او هیواد به په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره له افغان ولس سره مرستې جاري وساتي. نوموړی همدارس د افغانستان په پایتخت کابل کې د هیواد د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو د ډلې سپریت په ګډون په دې ورستوي کې په افغانستان کې تروریستي پیښو زیاتې د لوغندل او ویویل تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره شریکه ننګونه ده او اسلام آباد د دغه ناولې پدیدې په ضد جګړه کې له کابل سره خپل ژمنو ته ژمن دی. د پاکستان د دولتي اجنس د راپور له مخې ملیحا لودی دا څرګندونه د دوشنبه په ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د دغه لوړ پوړي پاکستاني ډیپلوماتي په وینا نړیواله ټولنه د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي او د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. او په خبره یې موږ په لومړي پړاو کې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره په دې وروستیو کې اخیستل شوي ارزي ګامونه ستایو او د دې ترڅنګ هیله لرو چې د اقداماتو په رڼا کې به ډېر ژر مخامخ خبرې اترې پیل شي چې په نتیجه کې به د تشدد روان لړۍ هم کم شي. ملیحا لودی همدارز ویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د یو بل هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې، د یو بل پر ضد د خپلې خاورې د نه کارونې او د یو بل دښمن شریک دښمن ګڼلو ترڅنګ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا هوکړه کړې ده. نوموړی یو ځل بیا د پاکستان په هغه خبرې ټینګار کړی چې وایي د سیمې او پاکستان سوله او ثبات د افغانستان له سوله او ثبات سره تړلی دي او پاکستان به په دې لړ کې خپل بنسټیز رول لوبوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د ملیحا لودی وروستیو څرګندونو ته په اشاره په دې باور دي چې د افغانستان سوله د سیمې او پاکستان د سولې لپاره حیاتي بڼه لري. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
که امن افغانستان سمر کی پاکستان پہ پیدا کی بلیو گاؤنڈی حیدرآباد پہ پیدا کی نگر اور یہ غیر مستحکم افغانستان سے بات پکنی ہے حسم لگا پاکستان دبارا نقصان دے دے جا پا رہا ہے وہ لیکن تو معروض ہو کچھ افغانستان نارامی خام خاصر پہ ہوئی پاکستان امنیت کا نقصان ہے اسی
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي همدارس پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستانوي پوځیانو په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له هر ډول توپیر او امتیاز پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د ترستانو او د هغوی د کورنیو او بهرنیو تمویلونکو تر ځپلو به دوام ولري.
مدارس ابتدا پٹ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام زمانے سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی او ځینې څېړونکي وایي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلیمان وسلوال برید د سولې هیلې له منځه وړي. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو د راروانې ناستې خبر ورکړی. نوموړي زیاته کړې چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشته جلال زئی رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډېر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ادارې نوم یې نه دی اخیستی.
مذاکرې
شوې او هیله لرو چې د تشدد له کمېدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینو ورځپاڼو کې هم ویل شوي، یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تېر وار په څېر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبرې لا هغې مرحلې ته نه دي رسیدلې چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بندې شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغېز وکړ، چې که نه وای شوي د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستې دي چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچېری موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره عملیات نه وای پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستاني وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړې حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکارۍ په صورت کې د سولې مذاکرې رسمن پیلېدلای شي.
د پاکستان نشایع کیدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیکي په افغانستان کې جګړه په داسې حال کې پیچلې بڼه خپلوي چې په دې هیواد کې د نیټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلې ده. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ اختلافات ډېر څرګند دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي درته وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د تیرې اونۍ یو مهم خبر و چې په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم پیچلې کوي. طالبانو داعش ته خبرداری ورکړی و چې په دغه هیواد کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. د طالبانو دوهم مشر مولا اختر محمد منصور د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایانو او ائتلافي ځواکونو په ضد جګړه باید تر یوه بیرغ لاندې وي. له دې لیک څخه یو اندازه دا هم لګېدای سي چې دواړه وسلوالې ډلې اوژه په اوژه د هغو په ضد وجنګېږي چې دوی ورته بریدګر وایي. ورسپانه لیکي په نظریاتي توګه داعش د سنی فرقې له سلفي مکتب فکر سره اړه لري، خو طالبان بیا د دیوبندي مکتب فکر خاوندان دي. دواړو ډلو په افغانستان کې د یو بل پر ضد جګړې هم کړې دي. د طالبانو له لیکو څخه په داعش کې د ځینو وسلوالو او د هغوی د قمندانانو ګډون د طالبانو لپاره ستراتیژي خطر جوړېدای سي. بلخوا د داعش غوندې د یو بلې اسلامي ډلې په ضد جګړه د طالبانو د هغې ادعا نفي کوي چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د هغوی د نړیوالو ائتلافیانو په ضد جنګیږي. د ملا محمد عمر سره د یوې لسیزې تر زیاتې وفاداري وروسته اوس د طالبانو ځینې قمندانان د داعش د مشر البغدادي پر لاس بیعت کوي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د القاعده ټغر ټول سوی، دغه هیواد د پاکستان مرستې ته اړتیا لري تر څو د داعش د خطر مخه ونیسي. بلخوا د راپورونو سره سم ایران وسلوالو طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي تر څو دوی د داعش په ضد وجنګیږي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی رامنځته شوی دی چې یو خوا ته افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړېدلې، نو بلې خوا ته د رپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هره ورځ ګڼ شمېر وسلوال وژل کېږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه وجوهات دي، احمد شاه اعظمي دا موضوع په دې رپورټ کې څېړلی.
په افغانستان کې د تیرې څمودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کېږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو تعداد د مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې، اکثر دخل دې خواته راغله، اکثر خارجه باندې خواته راغله، که نور هم ودې خواته بل شمال نه اکثر دغه د چچن دغه ازبکو دغه د تاجکان چې هلته ناراضي دي له خپلو مرکزه غودي هم د دوی سره یوځای شو، د دوی هم څه یو څه د چین دی غور هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یوځای شو. تمه د تعداد زیات شو.
یو خواته که په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، نو بلخوا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کېږي. که څه هم په دې لړ کې د دواړو لورو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسیتوب ترلاسه کړي.
یو غیر رسمی ملاقاتونو غدی شوی دی، خوست پاکستان ته فشار چولی در رسمی ملاقاتونو، نو زما بخیر بنا غیر دا کوشش کئی چه زان مضبوط کی. او بل خبردار چه دی قوت که خدا سے اضافه ما تا خکاری نا غیر دا پردی رسان خبر دا کفرس کد دی تقریبا 15000 پوری ایشن زر پوری دی سرا نفر موجود دی، نو غیر دا شدو کی چه یو ځای باندې چې کوم متوي کنه سپیریورټی ایټ دی پوینټ آف ډیسیژن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي، هلته زیات کسان په نورو ځایونو راغلي او حمله وکړي، چې دې شهر اوس هغه ځای پرېږدي، خو هغه یو خلکو کې ناامیدي او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډېر مضبوط شو او دی ولسوالي واغشته یا دی چې کوم نور پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیره میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استاذ ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابره کړه او په راتلونکو درو میاشتو کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسني حکومت پر کړه وړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام ونیسي، کوم مقام چاته ورکړه، کوم مقام څنګه دین استفاده وکړه. دا خبرې باید د دې شوي چې د دې په مابین کې اختلافات دي، د عمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دغې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده او زیاتره خلک یې حتی په پیسو هم دغه زیاتره اطراف کې چې د ولسوالۍ لاس په لاس کېږي زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته د اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي، دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅوي، دغه خط هم خرڅوي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې معلومه ده چې د هیروین قاچاق په دې مملکت کې خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سلا ورکوي، دغه په مفته په کمپنیور باندې اخلي، په بدخشان کې لاجورد دي هغه اخلي.
که څه هم افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
هلته په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال احمد رشید په یوه مقاله کې لیکي چې د بهر ملکی ځواکونو د وتلو سره په افغانستان کې امنیتي بحران لا پیچلی کیږي، خو د نیټو او سیمه ییزو طاقتونو لخوا د دغه بحران د هواري لپاره په سنجیدګۍ کار نه کیږي. شاهین بنیره د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
احمد رشید لیکي د ګل پورس په افغان پارلمان ځان مرګي برید په افغانستان کې د هغه سیاسي او امنیتي بحران عکس العمل دی کوم چې د ناټو ځواکونو د وتلو یو کال وروسته مخې ته راغلی دی. د افغانستان په شمال کې د منځنۍ ایشیا سره په پوله او په جنوب کې د پاکستان او ایران سره په پوله د وسلوالو په هلو ځلو کې ډیروالی راغلی دی. احمد رشید لیکي په داسې حال کې چې مغرب د افغانستان نه خپل سترګې اړولې دي، طالبان، القاعده او یو درزن پاکستانی، چینایي او د منځنۍ اسیا وسلوالې ډلې په دې هڅه کې دي چې جګړه تر تاجکستان او کرغزستان وغځي. داسې ښکاري چې په افغان پارلمان برید د حقانی شبکې کار وي، ځکه چې دا طالبانو او القاعده ته وفاداره ده او دا ژمنه یې کړې ده چې د بهر ملکي ځواکونو تر وتلو به جګړې لا دوام ورکوي. احمد رشید وړاندې لیکي په کال 2015 کې 2300 افغان سرتیري وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه په دغه موده کې زر ولسی وګړي وژل شوي دي او 2000 نور ټپیان دي. خو د دغه سره سم طالبانو د حکومت سره د خبرو اترو غیر رسمي دورونه هم کړي دي. دا د وسلوالو ډلو ترمنځ د یو لوی تقسیم غمازي کوي. سغدریزه وسلوال جګړې له دوام ورکول غواړي او منځلارې خبرې کول غواړي. احمد رشید لیکي پاکستان هم په خپل ژمنه پوره کولو کې پاتې راغلی دی چې ګنې طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو لپاره رضا کړي، خو د دې ټولو ننګونو او لسو میاشتو تیرېدو باوجود نه خو حکومت د کابینې وزیران مقرر کړي دي او نه د هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري سلاره موندلې ده. احمد رشید په پای کې لیکي په دې خبره کې څه شک نشته چې ولسمشر اوباما له افغانستان ځواکونه د خپل خواهش په اساس اوستل او په ځمکه موجود حقیقتونو ته پام ونه کړ. لیکوال ټینګار کوي چې باید لوی طاقتونه پاکستان دې ته آماده کړي چې د تشدد د پیښو په راکمولو کې خپل برخه کردار ولوبي او طالبان د خبرو اترو میز ته راولي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
او اوس هم د دې خبرونه د دې غړې اخیرنې ریپورت چې ورسته به تاسو د ماستر علي حیدر او دغه د زوی په غږ کې خپل سندره اوري او د سهرنې د مشال ریډیو د سهرنو خبرونو د پای ریپورت ته او دغه سندره ده تاسو ته د وایو چې پرون د افغانستان د خوست ولایت یو شمیر مدني فعالانو هغه مرستې په غریبو او بې وسه کورنۍ وویشلې چې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یې د یاد ولایت د سوداګرو دکاندارونه راغونډې کړې وې. په دې مرستو کې 14,000 کیلو غنم او یو شمیر کورنیو لپاره د اختر جامې شاملې وې چې په غریبو او بې وسو کونډو یتیمانو کې وویشل شوې. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
یاد امرسته سلو غریبو او بیوزله کورنیو ته چې په ترکیب کې معیوبین، یتیمان، تورسری او غریبانان ول برابر شي و چې هر کورنۍ ته 100 کیلو غنم او یو شمیر بیوزله ته یو جور جامې وویشل شوې. د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد روخان ویل چې په لږ وخت کې په دې اندازه د مرستو راټولول په دې معنی و چې خلک شتمن او سوداګر د مدني ټولنو په غړو ډیر باور کوي.
هغوی سفر ټولوا او ارمنو کورنۍ وویشل شوه. مدني ټولنه د دوی په منځ کې یوازې د اتصال وسیله وه. موږ په دې ترتیب سره غواړو چې د بډایا او د غریبو کورنیو ترمنځ د پله حیثیت ورکړو.
یو بل تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا چې د دې مرستو ډیره برخه راټوله کړې وایي چې که د ټولنې ټول احساس لرونکي کسان دا ډول فعالیت وکړي نو د بېوزلو یوې لویې برخه سره به مرسته وشي.
کلي کې لس کسان کولی شي 2,000,000 سره کمک وکړي. که په هر کلي کې 2,000,000 مونږ آباد کو، جوړې کو، خی کو، لاس ورکو،
د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې په دې کار سره مدني فعالانو خپلې وستره دینی وجبه تر سره کړه. د زیاته کړه دا ډول فعالیتونه باید دوامداره وساتل شي او په دې توګه مدني ټولنې د ټولنې د مالدارو او بېوزله کسانو د اتصال او ارتباطاتو په یوه وسیله بدل شي. د قاري عبدالله په نوم یو نابینا او معیوب دې مرستې ته خوشحاله و. ده ویل موږ درک کړه چې موږ د ټولنې د سالم قشر په نظر کې یو.
خلاص مونږ ته پوهیږي چې د ژوند هر اړخ چې دا ستونزې او مشکلات لري په هر اړخ کې اړتیا لرم د خلکو له سړي او مرستې ته. او ډېر زیات خوشحاله شوم چې مرسته باندې چې 14,000 غنم دی ما د فامیل د یو څه وخت ګزاره پرې کېږي.
د یو تن مرحوم ولسی شاعر سالم ارمن چې د دې مرستو د ترلاسه کولو لپاره جرګو تالار ته راغلي وه د سوداګرو، مالدارو او هغه خلکو څخه چې څه نا څه مال او شتمني لري وغوښتل چې د ټولنې اړ او بېوزله قشر له پامه ونه غورځوي. د یادبانی ورده دا مهال یو شمیر عربي خیریه ټولنو هم د روژې په میاشت کې بېوزلو ته په جوماتونو کې د روژه ماتو د تیارولو پروګرامونه پیل کړي او سلګونه بېوزله او غریبان هم پکې روژه ماتی کوي.
وطن خپل کور ګڼا خورا د مور ګڼا ولس تکو ولس تکو خدمت پورو گنن اولت تکورو گنن خدمت پورو گنن اولت تکورو گنن